سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خره غلست. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل وړاندې کوم اوري د کووید 19 د مثبتو مواردو له زیاتېدو سره د روغتیايي سهولتونو د کمښت له کبله د افغانانو اندېښنې
وضعیت به څنګه شي؟ دلته خو د غاښ درد ټابلیټ نشته، دا د کورونا نه اکسیجن د کومه شي.
دندو توغندیو د لشکرګاه ښار د ملکي اوسیدونکو ژوند تریخ کړی.
توغندې راغورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه، نور مې دلته مښتې وه، تقریبات یې بشکړې وه.
د رباب په باب، د رباب غږونکي نه بلکې د رباب جوړونکي خبرې.
هم در آثار نویسنده های زبان پشتو و هم در آثار نویسنده های زبان دری احساس دیدم.
او په نړیوالو مسایلو کې
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یو خبری کنفرانس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کې د شي نهایي وي، خو موږ ته بیړه پکار نه ده.
له هر څه مخکې پام وکړی خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی سبا بیرته دوه تستنیږي. بریتانیا له افغانستانه هغه کسان باسي چې د دوی لپاره سره کار کړی او په پکتیا کې د کورونای ناروغانو د درملنې لپاره یو نوی روغتون پرانستل شي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو شمیر غړي سبا بیرته دوه تستانه شي، چیرته چې 13 سپتمبر میاشته کې بین الافغاني خبرې پیل شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي د دوی غړو کابل کې لازمي سلام مشورې کړې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي، تر څو پورې چې لا غزای چې درېدلې و بیرته شروع کړي.
د افغانستان د دولت او طالبانو خپل منځي خبري وروسته تر دې په دوحه کې ودرېد چې امریکا د دوحې تړون کې ل ذکر شوې نیټې په 15 میاشتې ځان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو خبره وکړه. ل دې وروسته یوازې تیر اختر کې د دولت او طالبانو مرکچانو سره کتلی وو. بریتانیا ویلي دغه هیواد ته د هغو افغانانو او کورنیو د انتقال لړۍ چټکوي چې افغانستان کې د دوی له پوځیانو سره کار کړی دی. دوی دا پلانونه له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هممهاله اعلانوي. له دې وړاندې څه باندې 1400 افغانان چې تر ډېره ژباړونکي وو له خپلو کورنیو سره بریتانیا ته لیږدول شوي دي. د بریتانیا حکومت ویلي د نویو اقداماتو له مخې ټاکل شوي دوی شاوخوا 3000 نور افغانان هم ولیږدوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پاتل ویلي د دوی حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې له افغانستان خپل کارکونکي وباسي. په پکتیا کې د کورونای ناروغانو د درملنې لپاره نن یو نوی سلبستریز روغتون پرانستل شو. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل چې د دې روغتون د جوړېدو چارې کال وړاندې پیل شوې وې.
په پکتیا ولایت کې د 80 میلیون افغانیو په لګښت د کورونا سل بسترېز روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه روغتون د جمهوري ریاست د امنیتي ادارې لخوا جوړ شوی. همدارنګه دغه روغتون 55 خونې او د کورونا ناروغانو د درملنې ټول امکانات لري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېره یوه شپه ورځ کې نږدې 30 کورونایي ناروغان مړه شوي دي. دغه وزارت نن وویل چې تېرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 کسان په کورونا اخته شوي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې د کورونا پیښې څه باندې 3200 ته رسیدلي او نږدې 3000 پرې مړه شوي هم دي. خو د چارواکو او د کتونکو په باور نارسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کووید 19 واکسین د پاسپورټ او وبا ته د چمتووالي د نړیوال تړون پر سر موافقې ته ورسیږي. بوریس جانسن دا غوښتنه د یکشنبې په ورځ د کاناډا سی بی سی خبری شبکې سره د خبرو پر مهال وکړه. د وویل اړتیا ده چې پرمختللي هیوادونه له بېوزلو هغو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جون له 11 تر 14 د بریتانیا په کوربتو جوړیږي. دا وو صنعتي هیوادونه بریتانیا، امریکا، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایتالیا دي. او روسای خبر هم دا چې د راین ایر هوایی شرکت وای د دوی والوتکه د احتمالي امنیتی ګواښ په اړه ل خبرداري ورسته برلین کې ناستې ته مجبوره شوه. راین ایر نن په یو خبر پانه کې ویلي د دوی د الوتکه ل دوبلینه کراکوف ته پر لار وچه د جرمنی د هوایی کنټرول ادارې د ګواښ خبرداري ورکړ. د خبر پانه لمخې الوتکه برلین کې تر ټولو نږدې هوایی ډګر کې کېنول شوه او مسافر ترې بهر ایستل شوه. د پولیسو ل پلټن ورسته سرګند شوه چې کوم خطر موجود نه وو. لو ساعت ځند ورسته د دغه الوتکه 135 پرلې د بلې الوتکه په وسیله کراکوف ته رسول شوه. ل دې وړاندې بلاروس د دغه شرکت یو الوتکه د جیټ په وسیله په منسک کې ناشته ته اړ کړی و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل ویش په نورو لویو ښارونو د هوا هټکل پراتونکو چلو رښت ساتونکو کې داسې کړی دی. کابل اسمان زای زیوریز تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 44، هرات اسمان زای زیوریز تودوخه لوړه درجه 13 ټیټه 23، کندهار اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 22، مزار شریف اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه 44، کندز اسمان زای زیوریز تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه 21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه 22.
د کابل او د هیواد د نورو څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو اوس تاسو د راپورونو د برخي اوریدو ترابولم او ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکوي چې نړیواله ټولنه به تر 2024 کال پورې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. اسد الله خالد د نږدې 1500 کومندو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل د اړتیا پر مهال د نړیوال هوایی ځواک له افغان پاوت سره هوایی مرستو ته هم چمتو دی. د په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د سپتمبر تر 11 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزیر افغان پاوز او خلکو ته ډاډ ورکوي چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نږدي او د پاوز لګښتونه به تمویل کړي. اسد الله خالد د دوشنبه په ورځ د 1400 کمانډوز واکونو د فراغت په مراسمو کې په دې اړه وویل
تر 2024 پورې د تاسو د تعلیم او تربیه په حصہ کې، د تاسو د مصارف او د تمویل په حصہ کې، د تاسو د وسایل او وسایتو د تعمیل په حصہ کې دنیا او ناتو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري، او حتی د ضرورت په وخت کې که چیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي. ولې دغه څه موده چې تېره سوه الحمدلله د موږ خپلو ځواکونو دا ثابته کړه چې موږ د افغانستان له لویستې لویستې نه دفاع کولی.
خغلی خالد لافغان ځواکونو د ناټو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ټاکل شوی افغانستان د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سه شنبه ورځې د غونډې د اجنډا یو مهمه برخه وي. د سه شنبه ورځې د غونډه به آنلاین وي. د ناټو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او افغان ځواکونو سره مالی مرستې کوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګ پوړي چارواکي توماس نیکلسن ویلي د ټولنې بل افغانستان سره ولاړوي او لدې هواده د ځواکونو لوبتل ورسره به هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع وزیر د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. په ورته مهال د کمانډو ځواکونو د عملیاتو قومندان هبت الله علیزی ویل دښمن باید سوله وکړي کنه و بسبل شي.
مزمور جنگ د سولې د پر دی او دوی که سولې غوړي لار ورته خلاص ده کني موږ د هیڅ دشمن سره رحم نکو.
د سرګندونی داسې مالکی چې په دې ورسته یو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنس جګړو زور اخیستی. طالبانو تازه د دغو سرګندونو په اړه سند ویلي، خو تیرونه بیا ویلي چې جګړه د دوی لخوا نه ده پراخ شوې بلکې د افغان دولتي ځواکونو عملیات دوی جګړې ته اړ کړي دي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ل ازادي رادیو ما زیګرنی خبری مجله اوري د عامه روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس لکبل په هیواد کې د 150 کسانو د مړینې او ل 1.5 زر د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا د 13 شپږو میاشتو تر ټولو لوړ شمیر دی. افغانان د هند او نورو هیوادونو روان وضعیت ته په پام سره په روغتونونو کې د اکسیجن کموالی اندېښمن کړي، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوسمهال د اړتیا تر اندازې 2 ځلې زیات اکسیجن لري.
د کورونا وایرس په بیا ځلې خپرېدا سره نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په اکثره نورو هیوادونو کې هم د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کابل ښار اوسیدونکي وحید الله خاموش د دې اندېښنو په اړه وایي.
خبرونه دار شي چې واوري دا کرونا خبرې دا د هند کې دا څه بد حالت دا کرونا کې دا شفاخانه نشته، هیڅ شی نشته. هند ته ګورو خپل وطن ته حیران یو چې مونږ به څه کېږو، مونږ وضعیت به څنګه شي. دلته خو د غاښ درد ټابلیټ نشته، دا د کرونا نه اکسیجن د کومه شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې یوازې په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 1,568 کسان په دې وایرس اخته شوي او 10 کسه ترې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که څه هم اکسیجن د دې وزارت لپاره جدي ستونزه ده، خو اوس مهال له کمښت سره نه دی مخ. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل لا تر اوسه په دې اړه کره شمیر نشته چې په افغانستان کې د اکسیجن څو فابریکې فعالیت لري. هغه وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د اکسیجن څو ماشینه پیرلې دي، خو لا تر اوسه نه دي فعال شوی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په ټولو روغتونونو کې د اړتیا وړ اکسیجن لري. موږ د اړتیا دوه برابر اکسیجن لرو. هغه ماشینونه چې په افغان جاپان روغتون کې دي شاوخوا 200 ناروغانو ته اکسیجن تولیدوي. اوس لپاره د اکسیجن له کمښت سره مخ نه یو. په نږدې راتلونکي کې هغه ماشینونه چې یونیسف موږ ته اخیستي د هغې به کار واخلو. تر اوسه د اکسیجن د کمښت له وجې هیڅ ناروغ نه دی مړ شوی.
په همدې حال کې هغه واکسینونه چې له افغانستان سره مرسته شوي هغه هم د خلاصېدو په حال کې دي. د ښاغلي طاهری په خبره تر دا مهاله نږدې 1 میلیون دوزه واکسین افغانستان ته وارد شوي چې د اوس لپاره د غشمیر د خلاصېدو په حال کې دی. دی وایي کوم کسانو چې لومړی دوز واکسین کړی وي اوس یې د دوم دوز وار دی. له دې وړاندې په کابل کې د چین سفیر وانګیو د 200,000 دوزه واکسین د مرستې خبره کړې وه او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې دغه واکسین به تر یوې اونۍ پورې افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس له پیله تر اوسه شاوخوا 3,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او له 2,000 زیات ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ. د کورونا څپه بیا په افغانستان کې په زیاتېدو ده او تمه ده چې خلک به هغه لارښوونې چې د صحي چارواکو لخوا کیږي په پام کې ونیسي. ورځو نورو موضوعاتو ته، د هلمند پر مرکز لښکرګاه راکټي حملو د دې ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. خلک وایي له امنیتي کمربند څخه هر ورځ پر ښار د توغندیو حملې کېږي چې ځاني او مالی زیانونه یې ملکي وګړو ته اوړي.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي د څو ورځو راهیسې پر دغه ښار له امنیتي کمربند څخه توغندۍ وشتل کېږي چې له امله یې ملکي خلکو ته ځاني او مالي زیان رسېږي. د مهاجرینو د کارتې اوسیدونکی صفت الله وایي دوې ورځې مخکې پر کور پر داسې مهال توغندۍ ولګېدل چې ماشومان یې کور کې نه وو او یوازې یې مالي زیان وراړولی.
تېره ورځ هم توغندۍ راغورځېدلې وه، زموږ په کوټې سره مښتې وه او تخریبات یې پېښ کړي وه، خو د خدای فضل و چې په دې وخت کې نه کوم میلمانه هم ماشومان څوک په دغه ځای څخه لیر شوي وه. نرمې دلته مشهد یو تقریبات بېش کړي وه، خو ځاني او مالي ځاني مشکلات نه وه انشاءالله.
صفت الله وایي هره ورځ پر لشکرګاه ښار 2-3 پورې دغه ډول راکټي او توغندیز بریدونه چې د ملکیانو پر ګڼ مېشتو سیمو لګېږي خلک یې له ښاره کډې کولو ته مجبور کړي.
لکه څنګه چې معلومیږي چې دوی ښار ته په 24 ساعت کې 2-3 راغورځي. دا مرمۍ د په ښار کې چې دی را داخلیږي، دلته بیروبار دی، دلته نفوس ډېر دی، خامخا د داسې خلکو د زخم کېدو سبب ګرځي چې هغه معنا د فامیل کې اوسېږي، نو خلک یې دې ته مجبوره کړي دي تر څو دوی کډه وکړي.
د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار د توغندوی دا لړۍ په دغه ولایت کې د جګړو تر زیاتوالي او مرکز لشکرګاه ته د امنیتي کمربند د نږدې کېدو وروسته پیل شوې. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي کوم کسان چې دغه توغندۍ توغوي، هغوی پرته له دې چې هدف نښه کړي، توغندۍ د ملکي خلکو پر کورونو لګیږي. د نقیب الله په نوم د لشکرګاه ښار د لومړۍ حفظې یو دکاندار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بریدونو له امله په خلکو کې ویره خپره شوې او یو شمېر کورنۍ چې ولایت مقام او نورو دولتي ساعت د نږدې اوسېدل کډې کولو ته مجبور سوي.
دا توغندۍ دی راځي د لې په ښار کې عام خلک دي، داسې نه دی چې اوس دوی ته یو ځای معلوم دی د دولت ته چې پشکې ومشلې. دا خو چې راله هم په کور کې مشلې، هم په دوکان کې مشلې، هم په ښار په هر موټر کې خلک ورسره اندېښمن دي ډېر. ولې خو داسې هدف دوی نه سي ویشتلی چې خاص هغه ځای وولي، که ځای ویشتلی خو بیا د خلکو اندېښنه دونه نه وه، تشویش دونه نه و. خلک خپل کورونه د دولت شاوخوا خلک ځي.
په عیني وخت کې د هلمند مرستیال والی بریالۍ نظری پر لشکرګاه ښار د توغندیو د بریدونو مسؤول وسلوال طالبان بولي چې په وینا د افغان ځواکونو لخوا هغه سیمې په نشه سوي چې له کومو پر لشکرګاه ښار د توغندیو بریدونه کېدل.
تاسو خبر یاست چې دښمن سخته ماته خوړلې ده او د مخامخ جګړې توان دوی د لاس اور کړی دي او ډیر سخت تلفات یې هم لیدلې دي. په دې وروستیو کې اوس د خلکو ته د تشویش د پیدا کولو په مخه باندې دوی ښار ته ړندې توغندۍ را غورځولې چې ښاریان یې په تشویش کې اچول. خو لله الحمد هغه ځایونه زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لخوا څخه په نښه شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي د هوانونو او راکټي بریدونو په پیښو کې د وژل سوو او ټپي سوو ملکیانو دقیق ارقام نه لري، خو د دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تیرې جمعې په ورځ پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان ووژل سوه او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شول. د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار اوسیدونکي پر داسې مهال د بې هدفه توغندیو حملو ویرولي چې تر دې مخکې د دې ولایت د زیات شمېر ولسوالیو اوسیدونکو د مخامخ جګړې له امله لشکرګاه ښار ته پناه راوړې وه. د هلمند د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېر یوه کال کې د دغه بې ځای سوو کورنیو شمېر 40,000 ته رسیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د می یو دیر شمه نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کلنی ډول د 21% مړینو علت د تنباکو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان دا ورځ سکل د تنباکو د پریښودو ژمنه وکړه تر شعار لاندې لمانځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تنباکو لرونکو توکو ته اسانه ورزانه لاسرسی ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خی نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تنباکو لرونکو نشي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تنباکو په ځنګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د ارقام او عادت چې د سټپ سروې موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې د 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا دیو کم عمر په کسانو کې دي. تنباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تنباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دوخنیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، ښوونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې لاره هڅه کوي چې په خپل سیمو کې خلک د تمباکو لکارولو منع کړي او لامل یې در پیدا کیدونکو ناروغیو پاړه خلکو ته مپوهاوی ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو نجیب الله همدرد چې شل کاله سیګریټ استعمال کړی وای بیخي زیاتې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د په خبره لتیرو دریو کلونو راهیسې د عمل ته نه ویلي اوس ژوند په خوښۍ تیریږي.
شل کاله دغسې خواوشه دوش کاله بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه وروسته هم به سکلو، خو اوس چې نصار او سیګریټ دواړه پرېښي د الله رحم دی انشاءالله اوس اقتصادي وضع هم ښه ده، هغه وخت اقتصادي وضع به هم خراب او مزدوري به هم کوله دیړي به هم کوله، نصار سیګریټ به هم پرې اخیستل، نور ذهنی ټینشن راته زیات و عصبي تکلیف زیات و قار به راته و په روژه کې پیدا کړي، اوس د الله فضل بالکل ښه د معدې مشکل هم نشته ده، هېڅ هم نشته، بېخي سل به سلو کې برابر.
د کابل د معتادینو د روغتون پخوانی رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روږدېدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی.
د سیګریټ استعمالول د دخانیات بنسټ، که څوک سیګریټ استعمالوي کولای شي چې چارس او نور مخدره مواد استعمال کړي، څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یو ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1.3 له تمباکو د ګټې نه خستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څه کال دا ورځ د پریخودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې منځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواښ لا زیاتوي، باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زید لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون نه کرین خبرې کوم تاسو سره. زمون د کریا ډیر امن ده، د طالب درانه بل وصله والے ډیر امن امنیت ده، او زمون د حکومت خپل بالکل فرمانونه نشته، نه راځي نه کلینیک صحیح ده نه مکتبونه صحیح دي، اس هلته حکومت موږ د بالکل ګټه نه دی رسیدلې. خپلو نګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي زمون کشمون غیر باندې اوړي خپلو همدغه زمونږ لاره ډېر امنیت ده، خوب پاملرنه هېڅ حکومت موږ پلو نه کوي، امن امنیت ده هېڅ خبره نشته، موږ نه حکومت نه خیله کوو چې موږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینیک دی راوستلي، مکتب دی راوړي، سرکونه راته جوړ کړي او دغه ډېر ستونه لرو. وسلام
شروع کی او
منظور پوری جوڑ نہ شروع منگا گوالو منگا دلی سرکوشی سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ل آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. ایران وایي د نړۍ لشپګو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره خبرو کې د پاموار پرمختګ شوی، خو وایي چې ځینې مهمه مسلې لا هم لایان هله پاتې دي. ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې که تهران خپل ټولې ژمنې پر ځای کړي نو متحد ایالات به بیرته دغه تړون ته ورستون شي. په دې راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل میاشتې رئیس د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې مخته وړي ترڅو هغه لارې چارې ولټوي چې له مخې واشنگټن او تهران وکولی شي په بشپړه توګه بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه شي. واشنگټن لګول شوي بندیزونه لرې کړي او تهران هم له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده نن دوشنبه په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کې د شي نهایی وي خو موږ ته بیړه په کار نه ده. خطیب زاده زیاته کړه چې په خبرو کې مو د پام وړ پرمختګ کړی خو اساسي مسلې تر اوسه لا پاتې دي چې هواری شي. ښاغلی خطیب زاده همدارنګه وویل چې د ویانا خبرې په ټپه نه دي درېدلي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې اټومي فعالیتونه به دروي او په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونه نرمیږي. وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال خپل هېواد له دغه تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی. تهران هم له خپله اړخه هغه ژمنې تر پښو لاندې کړې چې د خپل اټومي پروګرام په اړه یې په دغه تړون کې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل چې لومړی تهران د دغه تړون ټولې ژمنې عملي کړي نو متحده ایالات به بیرته ورسره یوځای شي. د دغه تړون له مخې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې چې کیدای شي ورڅخه د اټوم بم په جوړولو کې کار واخیستل شي پر ایران سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل ټول بندیزونه باید لرې شي او هغه باید د ایران لخوا تایید هم شي، له هغې وروسته به دا هېواد د اټومي فعالیتونو له پرمخ بیولو په شا شي. یو لویدیز ډیپلومات چې د ویانا د خبرو په جریان کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یوه موافقه به چې پکې د راتلونکو اقداماتو لپاره د واشنگټن او تهران مسؤلیتونه پکې واضح شوي وي ښایي روانه اونۍ اعلان شي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجله په پای کې هغه رباب جوړون کې در پیژنو چې وایي د خپل کورنۍ د څلرم نسل په توګه د رباب جوړونې او غغونې هنر ژوندۍ ساتلې. د استثنایی هنرمند وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شور نه خود پلورل. سره له دې چې دغه رباب جوړون کې په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله مند دی، خو د طالبانو د راتلو په صورت کې په افغانستان کې یو ځل بیا پر موسیقي د احتمالي محدودیتونو لګیدو ته اندېښنه لري.
د کابل ښار د نن سبا په نسبتا بد امنیتي فضا کې دلته یو بل کې سروانه ده. د یو ډیر پخوانی رباب غږون کې لړزان د ګوتې د رباب لترونو سره لوبيږي. دا اله د دې هیواد د موسیقي له اصلي الو بلل کیږي. شپیتکلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه خار کې استوګن لري. وای د خپل کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندۍ ساتلی دی.
تر ما مخ کې درې نسل او څلورم یې زیم، درې زامن مې هم په دې برخه کې روزلې دي.
دغه کس د کابل خار د خرابات د مشهوري کوڅې په دې واړه دکان کې ډیر شکاله پر رباب جوړونې مصروف و، پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونې او غږونې د هنر په اړه محدودیتونه موجود و، محمد یوسف هم خپل دا مسلک پرېښود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څه وخت لپاره مې شورنه خود پلورل، وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې 12 کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډیر ښه و.
رباب د ونې لرګي په ډیر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقي کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وایي د د پلاس جوړ شوی ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلی دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت په اړه دوه نظرونه موجود دي. ځینې وایي دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوی، خو یو شمیر نوري بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولي.
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې هواد کې د رباب د تاریخي مخینی پاړه وای
چې هم در آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو د رید یو شمیر تاریخي اثرو پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو د هماغه د ولسمې او تلسمې پیړۍ بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلای شو چې د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه یې ټول قومونه په موسیقي کې غږوي.
جنوب تا به شرق او شمال شرقي ساز معمول بوده و در دست
لدی هر سره سره چې په افغانستان کې سولې ته هیله مندي زیاته شوي، محمد یوسف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې په موسیقي احتمالي بندي ستاندې خمندې، ځکه هغه خپل درې واړه ځامن په دې برخه کې روزلي چې دغه هنر ژوندی ساتي.